دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته د یمن هوسی ډلې د سعودي عربستان لخوا 15 ورځنی اوربند منلې دی د سیشن به لورځ په لدون کې اوربند د بشري مرستو درسول لپاره پلان شوې دی پام وکړئ د رپورت ته
حوسیانو له هغه نه څو ساعته وروسته اوربند غاړه کې خودله چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په پلازمینه صنعا کې د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح کور بمبار کړ ګومان کیږي چې د بمبار پر وخت عبدالله صالح په خپل کور کې نه و تیرونی متحده ایالاتو او سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو درسولو په موخه د اوربند پلان جوړ کړی و
Ultimately the parties are going to have to find a way
بل اخر ابو دوار لوري د داس لارو چارو د مندلو هڅه کوي چې بیرته د خبراتورو مستراو ګرځي او دوی به یوازې اوربان نه بلکې دیتا به اړوي چې یو شمیر سخت بریک وکړي
د رواني شخړې لامل زرګونه خلک عاجل مرستو ته محتاج سوي دي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ډلې مشرانو څو وری له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د یمن په مرکزی هوایی ډګر باندې هوایی بمبار بند کړي خاغلی کیری په یمن کې وضعیت بشری ناورین و بللو او زیاته کړه چې متحده ایالاتو د دې د بدو اغیزو دراکمولو لپاره لوربند مخ کې په کار پیل کړی وو
The United States is working with
متحده ایالات د نړیوال ټولنې سره یو ځای په دې کار کوي چې خېډېر مرستې سره راټول شي او کله چې دا اوربند عملی شي د ملګرو ملتونو په همکارۍ به یمن ته ورسول شي
د جان کیری سعودي انډول د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې څومره ډیری او ژر چې امکان ولري د اوربند په دوران کې یمن ته بیړنۍ مرستې ورسوي خو حسن روحانی چې هواد یې په یمن کې حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو تورن دی د سره سلی په نړیوال کمیټې غږ وکړ چې د ایران د سری میاشتې مرستې هم واخلي او په خپل سور سلی د یمنیانو ته ورسوي د ایران جمهور رئیس چې د سره سلی د ټولنې غړو ته وینا کوله یو ځل بیا په سعودي سخت انتقادونه وکړل او هغه د سیاست هغه ماشوم وبللو چې د سیمې او نړۍ په سیاست نه پوهیږي
فکر کوي چې د بمونو لالارې به د سیمې یو قدرتمند هیواد شي فکر کوي چې د بمونو لالارې به خپل هدف ته ورسیږي دا یو ستراتیژیکه صحوه ده
د سعودي عربستان لخوا اعلان شوی 15 ورځنی اوربند به د سه شنبه په ورځ د مای میاشتې په 12مه پیل شي ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو کتر مون اوریدونکو لګروسته به د ځوانې هلي پروګرام واوري او سپاموکړی یو بل رپورت ده په نیپال کې د 15 اپریل د سختې زلزلې وروسته نړیوالې موسسې او غیر دولتي موسسې وای چې اندېخمن دي بزرګونو ماشومان چې نکي او پیغلی به د قاچاقبرانو د خطر سره مخ شي د امریکا غک خبريال رون کاربن په خپل رپورت کې وایي چې د قاچاق ضد مبارزین وایي چې د ماشومان جنکو او د پیغلو خوندیکولو ته ډیر زیات پام ته ضرورت دی په نیپال کې بزرګونو خلک د 15 اپریل زلزلې به کور کړی دي او په سلګونو تنه اوس هم د اوسېدو لپاره خوندي ځایونه نه لري د دغه زلزلې وروسته غریبان ماشومان او پیغلی د کاچاک د خطر سره مخ شوې دي غیر دولتي موسسې وایي چې د غډلې په خاصه توګه د نیپال کلی په نخښه کوي او د دغه کار لپاره په مختلفو طریقو باندې خلک په نخښه کوي د مثال په توګه په ځینو کلو کې هغوی د ځان نه د بشري مرستو کارکونکو جوړ کړی دي چې ماشومان او جنکۍ وغولوي او د ځان سره بوسي ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې هر کال شاوخوا 1500 جنکۍ کاچا کیږي او په دوی کې ځینې جنسي اړیکو ته مجبور کړی کیږي په دوی کې ځینې لری هوادونو د مثال په توګه شمالي کوریا او جنوبي افریقا ته استول کیږي خو په دوی کې زیاتره گاونډي هواد هند ته لیږل کیږي چې هلته دوی جنسي اړیکو ته مجبور کیږي انورادا کبیرارا چې د انساني کاچاک ضد فعال ده وای چې د نیپال د زلزلون وروسته په خاصه توګه ماشومان ته دغه خطر ډیر زیات شوی دی هغه زیاتوي
all the areas which has been affected these are the areas which has been affected very badly and there 80% of the children are trafficked
او هغه سیمه چې زلزلې ډېرې زیاتې ځپلې دي، دغه سیمه ډېرې زیاتې اغیزمنې شوې دي او هم د دغو ځایونو نه شاوخوا 80% ماشومان کاچا کیږي. ډېر کم خلک دي چې دغه مسلې ته پام کوي. زما په فکر تر ټولو زیات خطر ماشومانو ته پیښته. موږ ته پکار ده چې ماشومان خوندي کړو او ډېر زیات پام ورته وکړو. موږ تر اوسه پورې درې ماشومان د کاچاک برانو نه جوړلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د ماشومانو د زده کړې لپاره د یو موقتی ځای په جوړولو باندې ټینګار کوي.
Our focus should be on our reconstruction of the schools first.
ماشومانو د خونځې او ودانۍ بیا جوړولو ته ډیر سخت ضرورت لري او تر هغه پورې چې دغه ودانۍ نوې جوړې شوې په کار ده چې په موقتی ډول باندې د ماشومانو د زده کړې تنظیم وشي. په کار ده چې مونږه بیا رغونې ته پام وکړو. اول په کار ده چې دغه خونځې بیا جوړ شي او دویم په کار ده چې هر ماشوم ته تعلیم مفت ورکړ شي. پکار دا چې مونږه د وی ټولنې په هیڅ یو ځای شو او د دغه مسلو د حل لپاره لارې چارې ولټو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورت خپور کړیو چې وایي چې په نیپال کې خزه مزدوري ته مجبور کیږي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د 25 اپریل د زلزلې وروسته په نیپال کې د خزو د وضعیت په حق له لا نور اندېښمن شوې دي.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له سوالې نه
شنه راډیو ټول کارتون کو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لګروسته د ځوانې هلی پروګرام اوریدل مهروي. اوس خلیل خان درته د مهمو خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې.
د کابل په ځانمرګ برید کې لشتر لږه درې کسه وژل سوي او اتلس نور ټپیان سوي دي. برید د کابل د ښار په شپږم نه هی کې د لوی څرنوالۍ د کارکونکو په موټر باندې سوي دي. د بادغیس د ولایت د جوین د ولسوالۍ د سکوت په اړه زیدونه کیز راپورټونه ورکړل کیږي. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس بهادین قادسی ویل چې طالبانو تیر شپه د ولسوالۍ نیولې ده. خو د بادغیس د ولی ویان میرویس مرزا کوال امریکا جخته ویل چې دا ولسوالۍ وسم د افغان امنیتي قواو په لاس کې ده. د فرخنده په قضیه کې د تورونو پولیسو محکمه وزن ډول سوه. مخکې ویل کېدل چې د فرخنده په قضیه کې تورن پولیسان به د یک شنبه علنی محکمې یک شنبه په ورځ ارنی محکمه سی خونن محکمه دایره نسوه او یوې نامعلومې ورځې ته وزنډول سوه. د کندهار په ځانمرګ برید کې لشتر لږه د ملي امنیت درې کارمندان وژل سوي دي. نن سهار په شپږو بجو د کندهار د ښار د شوراندام په سیمه کې د ملي امنیت په یوه کارګاه باندې ډلهیز برید سوی وو. هغه بیړۍ چې د برما له ډېره وخت راهیسې زورول سوي د رونګیا مسلمانان پکښې سپاره وو. 1500 تنه مهاجرین یې بل اخره د انډونیزیا د لویدي ساحل ته ورسول. ژغورونکو وویل چې دا چې په نوم شمالي ایالت کې درې د دې ژغورل سوو په ډله کې مېرمنې، نارینه او ماشومان شامل دي. په برما کې اکثره بودایان اوسېږي او دوی د روهنګیا مسلمانان وجود نه مني او د حکومت چارواکي او زیاتره محلي خلک روهنګیا مسلمانان د بنګلاديش غیر قانوني مهاجرین ګڼي او دوی ته بنګالیان وایي. د کیبا ولسمشر راول کاسترو نن د یک شنبه په ورځ د واټیکان ښار ته تللی چې په شخصي توګه د پاپ فرانسیس څخه مننه وکړي چې د امریکا متحده ایالاتو او د کیوبا ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابر کړې وه. او په یمن کې اوسې غانو د بشري مرستو د رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند منلی. د دغه اوربند وړاندیز سعودي عربستان کړی وو او د سه شنبه په ورځ به پیل شي.
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی.
د ځوان هلې د خبرونه ډیرو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوسی دا بیا هم د یک شنبه شپه د ځوان هلې د خبرونه په وړاندې کولو سره ز اشخ الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هغه اوریدونکو چې خبرونه تعقیب کړي ده او یا فیسبوک لري نو اتمند خبرونه په موضوع باندې خبري استي چې په کابل کې د یو خیریه ټولنې د یو غړي سره البته نن په خبرونه کې خبرې کوو چې دا خیریه ټولنه څو وخت جوړه شوې ده، څه شي د پاره جوړه شوې ده او څومره غړي لري، په کومو برخو کې کار کوي، په دې مسلو ورسره غږیږو. د ټولنې په اړه لنډ معلومات دا دي چې نوم یې ده خیګنه خیریه ټولنه. خیګنه خیریه ټولنه ده او په کابل کې جوړه شوې ده. یو مسؤول ډاکټر محمد سالم اصغر خیل تمبلنه ورکړې ده چې د ټولنې په فعالیتونو بغږیږي. که تاسو پښتنه تینا لري کولی شئ چې خپلې پښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا زنګ راووهئ خپرونې ته. دوه شمېرې دي چې زنګ پرې باندې وهلی شئ. که په افغانستان کې هستئ، البته د افغانستان په هر برخه کې چې هستئ کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. ستاسو دپاره شمېره ده 0190 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د واشنگتن د سټډیو شمیره د 001 چې د امریکا کوډ البته 202 شپږ یو نه یو دیرش شپږ دیرش 001 202 شپږ یو نه یو دیرش شپږ دیرش په دواړو شمیرو باندې کولی شئ چې زنګ وهئ. هغه شمیره د افغانستان کې د اوریدونکو لپاره ده او دا بل شمیره د افغانستانه که بهر یاستئ او غواړئ په خپرونه کې برخه واخلئ او که فیسبوک کاروئ facebook.com/voapashto د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. د خبرن موضوع البته ورده مخه ما شریکه کړی ده. تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه راولګی او یا مو پښتنې راولګی. مخکې مې ویل چې ډاکټر صاحب سالم اصغر خیل په خبرونه کې زمونږ سره شته. ډاکټر صاحب ښه راغلاست. تر ته وي مننه چې زمونږ بلنه منلې ده.
تشکر. د تاسو نه ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره د آشنا رادیو ټولو کارکوونکو ته او د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او درنښت وړاندې کوم. خدای وکړي چې ښه ورځ تیره کړي.
مننه مننه اصغر خیل صاحب. لنډ معلومات ما ورکړل چې ښېګڼه خیریه ټولنه ده په کابل کې جوړه شوې ده. یو څه په تاریخ او جغرافیایي تاسو وغږیږئ چې څه وخت هم جوړه کړې ده، څیش د پرم جوړه کړې ده او څومره کسان پکې کار کوي. دغه نور سم نور پښتنو کې د عمومي معلومات کور کې اوریدونکو ته
ډېر ښه. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته جواب ده چې زموږ ویړلې ملت البته د درېنی ملسیزو بهیر کې هر ډول ستونزې او کړاوونه لیدلې دي او د زمانې ډېرې ناخوالې زغملې دي او په بلې بلې هیوادونو ته مجبور شوي دي او زموږ ګران افغانستان د ازادۍ عقیدې او ملي نوامیسو د ساتنې په لاره کې مبارزې ویاړونو ډک تاریخ لري او د دې سره په څنګ کې د خپلواکۍ او ارزښتونو د ساتلو لپاره د زیاتې قربانۍ ورکړې دي او همدارنګه دوی ډېر مدنیتونه پنځولي دي. ولسونو ته یې د سوله ییز او مدني ژوند شرایط برابر کړي دي او په لرغوني افغانستان او سیمه کې د افغانانو لوی امپراتوري او ستر مدنیتونه د دې غوره بیلګې دي. نو په همدې ترڅ کې د ښېګڼې خیریه ټولنې هغه ځوانان راټول شول او د دغه مدنیتونو د نور ښه غوراوي لپاره یې دغه مفکوره رامنځته کړه تر څو وکولی شو د هغو ستونزو لکه بېوزلي، بېسوادي، اداري فساد، ښخ شوي ماینونه، معیوبین، کډوالي او د مخدراتو توکو یا کرکیله د تولید، قاچاق او همدارنګه هغه بد دود چې اوس زموږ په ټولنه باندې حاکم دی، چارې ودیتوب دی او دې ته ورته نورې ستونزې هم زموږ په وطن کې دي، لکه د ښوونځیو په لوی لاسوځول دي، د پردیو لاسوهنو تر څنګ ملي نفاق او ژوره بې باوري افراطیت او دې ته ورته نور هم داسې ګواښونه زموږ ملک ته متوجه دي. نو د دې سره په څنګ څنګ کې او دې ته د ځواب ویلو دپاره دغه ټولنه رامنځته شوې ده. البته د دې ټولنې هغه هغه دا دی چې تر اوسه پورې دی تقریبا د درې نیمو زرو په شاوخوا کې رضاکار ځوانان لري چې ټول ټال په څلور وشت ولایتونو د افغانستان کې تر اوسه مو فعالیت لرو. اول ته موږ سره ځوانان البته پر رضاکارانه ډول کار کوي.
نو ډاکټر صاحب دغه د رضاکار خبره تاسو یاد کړل په افغانستان کې بيخي یو نوې شی ده چې مخکې البته په نور خبرونه کې هم په دې موضوع باندې ما غوښتل چې د هغه کسان چې کار کوي د رضاکار په صفت باندې یا نور کسان ورسره د رضاکار په صفت باندې کار کوي په افغانستان کې مونږ تاسو ته معلومات شته دي چې خلک اقتصادي ستونزې لري نو یو نفر به ډیر وخت نه لري چې هغه د خپل کور ستونزې هم حل کړي او د دې ترڅنګ د یو رضاکار په صفت باندې د یو ټولنې سره کار وکړي. دغه نوې پدیده چې مونږ په باندې خبرې کوو د رضاکار مخکمه یادونه وکړه چې یو نوی شی ده، څنګه تاسو خلک آماده کوي چې د یو رضاکار په صفت تاسو سره کار وکړي او هغه په داس حال کې چې دوی خپل هم اقتصادي یا نور ستونزې لري چې باید دوی ورته کار وکړي؟
بله، دلته ډیره مهمه مسله غو د فکر مسله ده چې د ځوانان چې تر اوسه پورې دوی د مخسره په دغه رضاکارانه ډول کارونه کوي، دلته ډیره مهمه مسله د فکر ده. ځکه موږ دوی ته وایو چې خیر الناس من ينفع الناس، بهتر خلکو هغه څوک دي چې خلکو ته نفع ورسیږي. د مخسره اکثریت ځوانان دي، تنکي ځوانان دي، او هغه کسان چې د عمر بیل هم د ډیرو کالونو رټیت دي، هغه ځوانان د مخسره ډیر کار کوي. او خوشبختانه د افغانستان نوې نسل او دغه نوې تنکي ځوانان خوشبختانه بیا وایم چې دوی ډیر د تلوالتیا لري چې دوی د خپل خلکو او خپل هوا د پاره
یو څه وکړین. نو مخکې خبره یاد شو چې مختلف ستونزې چې دغه ستونزو د حل د پاره یا دغه ستونزو پر سر د بحث او د چې ځوانان څنګه کولی شي او یا مثلا د ټولنې مختلف اقشار څنګه کولی شي دغه ستونزو په حل کې ونډه واخلي، خېګنه خیریه ټولنه لمړیتوب کوم ستونزې ته ورکړې ده چې باید اول کار دینه شروع شي، بیا به غټ غټ ستونزې چې داری فساد او مثلا د مکتبونو تړل چې هغه د امنیت پورې تړلې دي حل شي، هغه اولنی او اساسي ستونزې چې تاسو د حل لپاره په باندې کار کوي او هایلایت کړم دي چې په دې باندې باید اول کار وشي کوم دي؟
د موږ لپاره خو ډیر عمومي اول هغه دا دی چې د اسلامي او ملي ارزښتونو هغه پیژندګلوي خلکو ته ډیره مهمه ده، او دغه ساتنه تر څو موږ وکولای شو ځوانان په یو ملي او اسلامي روحیه باندې وروزو، نو د دې سره په څنګ کې موږ د ځوانانو د وړتیاو د لوړولو او په ټولنه کې د دوی هغه د رښتینی ځای پیدا کولو لپاره موږ ډیر کار کړی دی تر اوسه پورې. یعنی د موږ ډیر هغه دا چې ځوانانو د کپاسټی بلډینګ یا د وړتیاو د لوړولو لپاره پروګرامونه جوړ کړي، همدارنګ د چاپیریال ساتنې لپاره موږ تر اوسه پورې ډیر کارونه کړي دي. لکه تیر پسرلی کې چې د نیال اخودلو وختونه موږ په مختلفو ځایونو کې تقریبا د یو نیم ضرب شاوخوا کې، البته دغه ټولنې تانه په کابل کې موږ یو نیم ضرب شاوخوا کې نیالګي اخودلې، همداسې په خوست کې، په غزنی کې، په تخار کې، په بغلان کې، په غزای کې چې موږ ځوانان علی کار کوي په دغه اړه باندې موږ کارونه کړی دي. او د دې سره په څنګ کې رحیم زوی صاحب لکه تاسو چې معلومه ده دا ټولنه د هغه متوازن پرمختګ لپاره دوی کار کوي. دوی د ټولنې د وګړو د عامه پوهاوي لپاره دوی کار کوي، د ټولنې د فرهنګي چاپیریال د ښه غوراوي لپاره دوی کار کوي، تر څو هغه فرهنګي چاپیریال په ټولنه کې ښه وپنځول شي او د دې د مخترو سپاره کار شروع کړی دی. او هغه لویه بدبختي چې د موږ په وطن باندې حاکمه شوې ده امنیت او دغه لپاره موږ تر اوسه پورې رښتیا چې وایو دومره ځکه غالي موږ د کارونو نه لګ ډیر
یو څه لوړ ده. ما په دې خاطر ویلې چې ستونزې ډېرې دي خو اساس باید یو ځای نه شروع وشي تر څو هغه اساسي ستونزې حل شي او پخې ټینګ شي، دغه نورسته به کول شي چې غټ ستونزې مطرح شي او بحث به باندې وشي. دغه د مثبت بدلون او فکر کولو خبره هم په دې خاطر مهمه ده چې ځوان لمړی په دې پوښي چې په ټولنه کې دی، ځوان په صفات باندې زه څه مسؤلیت لرم، څه حق لرم او څه حق زما ده او څه حق باید زه ټولنې ته ورکم، هیوا ته ورکم، خپل ولسوالۍ ته، کلی ته او د کلی خلکو ته ورکم، هغه خپل حق او د بل حق کچې ته پیژندل شي مشکل به پکې نه وسی. نو دغه مثبت بدلون او ځوانان فکر کولو ته هڅول د په کوم ډول کوي؟ ورکشاپ راغواړي ځوانان ته په یو موضوع باندې بحث ورکوي او یا مثلا هغه ته وخت ورکوي چې دا موضوع د راتلونکو ونې یا راتلونکو میاشتې یا راتلونکو کال هر څه نشته سو هغه غونډې لري بیا راځي په باندې بحث کوي، دغه د فکر کولو موضوع کې څه روښانه کوي؟
بل موږ هر جمعه د 9 بجو نه د ورځې البته د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې موږ هم دا پروګرام لرو چې البته ځوانان راځي د پنتور محصلین دي البته دا په مختلفو ولایتو کې دي خو زه به صرف د کابل تاسو هم ځکه زه خپل کابل کې شتون لرم او د کابل دغه غونډو مسؤلیت ټول زما خپل دی نو ځوانان راځي بل موږ البته څلور پروګرامونه په خپل اجنډا کې لرو یو دا چې یو علمی پریزنټیشن وي په غو باندې اکثر مخ مثلا ملي ګټې چې دي ملي ارزښتونه چې دي او د فکر جوړولو په مورید باندې یا د کپاسټی بلډینګ لپاره مختلف علمی پریزنټیشنونه وړاندې کیږي او د دې سره په څنګ کې د ځوانانو لپاره څنګه مخ په ځوانانو کې د مطالعې دود خپور کو او ځوانان دې ته وهڅو چې هغه اخبار مجله کتاب او فیصله نور هغه معلومات چې دای لپاره اړین دي هغه تر لاسه کړي همدا سي دی نه په مهمو پېښې خو باندې موږ پورا کار کاټنه کوو هغه مهمه پېښه ولو کغه سیاسي وي کې اقتصادي وي او کسپورتي پېښې په باندې ولاند بحث کیږي او د دې سره په څنګ کې هغه نوې کتابونه چې چاپ شوي وي البته د ځوانانو د کپاسټی بلډینګ لپاره د هغه یو لاندیز وړاندې کیږي ورچانې وړاندې کیږي ځوانانو ته هغه البته په وړیا توګه ویشل کیږي ته یو څه وخت پورې چې دوی هغه کې او د دې سره په څنګ کې بیا د هغه وروسته موږ یو لاندا مشاعره هم لرو چې هغه د ځوانانو د فرهنګي روشت لپاره ده نو تر اوسه پورې موږ په دغه خپل هر جمعې پروګرام کې موږ ځوانانو ته د فکر ورکولو موضوع ته ټولو نه مختلفه اړینه ده او ډیره مهمه ده البته د مختلفو ټولنو کې اوسه چې یادم نه او زه غواړم چې اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې موږ سره د افغانستان د هر قوم د هر ژبې حتی د هر مذهب خلک شته دي د افغانستان د ګډ ګډ نه خلک د موږ سره په دې کې ګډون لري او د موږ سره په دې منډو ترلو کې دی هڅه کوي او هڅه یې رسایلو وړي
نو یو خود رضاکار ځوانانو برخه شو چې دوی بدون د کمیونټیز اساسو په ټولنه کې د غړیتوب د پاره راځي او بیا د غنورسته ځینې مسولیتونه چې دوی ته سپارل کیږي یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې البته دوی خپل مربوطه ولایتونو کې چې باید په بند کار وشي دا کوم کارونه چې ډاکټر صاحب تاسو ورته اشاره وکړله مصرف ته ضرورت لري مالی امکانات کوم چا سره تاسو کار کوي یا خپل تاسو دغه ټولنې غړي اماغه کوم غړیتوب چې لري د ماغه د مصرف نه تاسو کولای شي چې خپل لګښتونه پوره کړئ
بله زه په پاغلان د ټکو کې درته وایم چې موږ په اصلاح د تمویل منابع د کومه کوو د تاسو هدف بدایي ضرورت موږ خو یو دا غړي چې د موږ سره د عضویت لري دا موږ خپل ګډون ونډه چې ډېره کمه ده البته د محصلینو لپاره د 1000 افغانۍ نه نیولې تر 500 افغانۍ چې ټیټه کچه 1000 افغانۍ ده او زیاتې 500 افغانۍ دي او نور هغه بعضې دوستان او د موږ ملګري چې دي چې هغه په اصله لکه معاشونه لري کې خوګانې لري هغه نو بیا د میاشت $100 نه نیولې ده حتی $200-$300 هم هغه حق له زیات دی ورکوي هغه دنوان دا ورکوي او د دې سره په څنګ کې بعض به لا یو زمرستي دي چې بعض ټولنې او بعض انجوګانې د موږ سره کوي او د دې سره په څنګ کې موږ بعض مجاز اقتصادي پروګرامونه هم لرو چې تر اوسه پورې موږ د دې لپاره یو مکتب هم تاسو کړای دی د انګلیسي کورس هم دی هغه کې نه تا نه چې د ټولنې خلک زده کړی کوي بلکې نور ځوانان ورونه خواندي هم راځي دا غینا یو نظر نورو کورسونو مکاتبو ته په کم اندازه فیس اخیستل کیږي د هغه نه هم انداز په دوستان یو موټر یو سره هغه کړای دی را کړای دی هغه موټر هم موږ په کار اچولای دی یعنی د سروالو والو مصارف د پاره موږ تر اوسه پورې کولای شو چې هغه مخ په وړاندې بوزو او لکه ما د نیالګیو تاسو د نیالګیو خپل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د موږ سره د ډول ډول نیالګیو مرسته وکړل او نیالګي د موږ خدمات کې راکړل موږ هغه پر ځکرانه ډول دوستانو ته وویشل او هغه په خپلو سیمو کې هغه غرس کړل
صحیح ډېر زیاته مننه درنودونکو د ځوانې هیلې خبرونه د امریکا غاک آشنا ردونوري په خبرونه کې نن په کابل کې د خیګنه خیریه ټولنې یو مسؤل ډاکټر محمد سالم اصغر خیل صاحب زمونږ سره په خبرونه کې شته چې تاسو زمونږ پښتون ته ځوابونه وای تاسو د ټولنې لاند معلومات او دا چې تر اوسه یې څه کړی دی او څه په پلان کې لري، یو څه موضوعات واوریدل او څه خبرې واوریدل، نور خبرې هم پېښته دي. خو تاسو درنودونکو ته وخت ورکو چې د غواړي په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړي، زنګ وهلی شي، فیسبوک هم خپل پوښتنې لیکلی شي، 0900010000 د افغانستان کې چې څوک دی د هغوی د پاره شمیره ده، او که د افغانستان بیرون یاست 0012021119 په دې شمیره باندې هم زنګ وهلی شي. ډاکټر صاحب، یو څو تنه اوریدونکو زنګ وهلی ده، دلته په تلیفون کې ډیر وخت انتظار یې سلی، د هغوی پوښتنې بر واخلو بیا خپل بحث ادامه ورکو. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبت ارزنه ده چې زنګ وهلی، نوم دې واخله، پوښتنه وکړه.
او دا شنه ټول ورځې ته ملمت دي.
وعليكم السلام صاحب، څوک خبرې کوي صاحب؟ کوم ځای نه؟
خاصر قرباغ نه سره بلایم.
مهرباني، کابل قرباغ نه.
وله
مهرباني وکړه خاصر صاحب،
ما دا ملمن دا پښتنه دي، دا خطر ټول نه، دا مسته دي، دا رضاکاران دي، دا وایي دا پار ولایتو کې موږ خپل رضاکاران لرو.
صحیح.
کچیر دې رضاکاران ته ضرورت شي دی ویني.
صحیح.
مثال په ولایت کې حادثه او شهر کې دا غوینه کې دی هم کاری کولای شي او کنيش کوي.
صحیح. مننه پښتنه د وخت خلک سره صاحب، مننه بل اوردون ته وخت ورکو. تاسو نوبته صاحب مهرباني وکي. تاسو نوبته صاحب مهرباني وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه خان چول لري برادر؟ خان خوب است ان شاء الله.
علیکم السلام. مننه وشه صاحب، کی صحبت مکنه؟ اس کجا زنګ زدن صاحب؟
سلام. بس کابل گیا تھا کب لے لینا سوتر سوتر خائی بھی نہیں ہمیشہ بہ کوسی پک چھو گیا بھی ما تعریف تم کہ دین بڑے مشرف عاشق خلو خان ما زمین مؤسسات خاصی و داخلی کی کمک میکنن بسیار دل خوش ندارم همین یه مؤسسه پام داره نه یعنی کلی به واسطه هم مردم زوردار برای کار میگیره گندم میداد ایوازش دمی افغانستان هر کسی که زوردار باشه هر کسی که باصدار باشه از ملک خیشاج باشه هر کی باشه یا هم انجینیر ها را خیشاج باشه اون ما را به کار استخدام میکنه یا کمک به مون میده دیگه اینا کوشش دمی امی مؤسس هم شاید شکل کارش و پالیسی کارش شاید به میشه گل باشه مسئله غریب فکر
خواه صحیح. اسمتان چی بود ببخشن؟ اسمتان چی بود؟
اسم من احمد شاست.
احمد شاست. مننه احمد شاست، تشکر از شما در برنامه سهم گرفتین. یک مشکل واقعا هستک پر صورت دغه اوریدونکو نه مننه کوم، خپل لاغندښنه شریکه کړله. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو، دغه نور سبب په مجموعي توګه ډاکټر صاحب ته ځواب وي. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبت ارزنه ته څنګه هلای نوم دی وخت لا پښتنه دی وکړه.
ګورې سلام علیکم مشکلا جان، تلیفون قطع شو، ما په سوال باندې تاسو پوه نه شوم.
وو مهرباني وکړئ صاحب،
ما د سوال د ملمنه در ما چیرې مثال و د سی ترافیکو شي په یو ځای کې مثال یو غریب سره یو بیچاره سره مثال ویني ته ضرورت
وي. خو تاسو پښتنه خو وخت سره تاسو پښتنه مو وخت سره چې کوي ته ضرورت و دی داسې چې بانک یا چیلری یا خپل رضاکار کم ټولنه چیلری چې په دې برخه کار کوي. تاسو پښتنه وخت سره مننه، یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوم. مهرباني وکړئ صاحب، تاسو نو پته. bale مهرباني صاحب، امریکا غا غشنا رادیو ده، ځوان هلی خبرونه اوري، ارزنه چې زنګ ولای کز ما غا غوري نه پښتنه دی وکړه. ها اوریدونکو نو ریپر صورت ډاکټر صاحب، یو خدای دی ویني مسله شول، بل د اوریدونکو چې احمد شاه په نامه کابل زنګ وهلی و چې اتمن پښتنه کتا سو یاد شکړی و چې بیا ما مغه د خشخوري مسله ده چې اول خپل خپل دوستان او کلیوال دا مړی یو دغه نورسته به د نورو خلکو غم خوري، نو دغه خګنم هم داسې ټولنه ده که فرق پکشته؟
لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، خوشبختانه موږ د هر قوم د هر ژبې او د هر سمت د حتی د هر مذهب لکه اهل تشیع اهل تصنن چې په افغانستان کې دي، حتی موږ هغه دا دی چې موږ کوشش وکړو چې اهل هنود او نور هم خلک دې کارونو ته وهڅو او تشویق یې کړو ورته، نو د موږ په ټولنه کې تر اوسه خوشبختانه دا مسایل نشته دي چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا خپل دی، دا پردی دی، دا د کوم ولایت کوم قوم نه دی، اوسه پر ما دا شای هیڅکړی نه دی. هغه څوک چې په سلا د موږ هزاره ورونه دي او یو په سلا د موږ سره د دوه سلا توري لکه د تخار د بدخشان باور ده وشه تر ټولو نه دی موږ د خلکو د پر هغه ډیر سرښندنه کوي، هغه ډیر کوششونه او هڅې کوي چې د موږ نه په کارونو کې د اغول یا مخکې شي په دې اړه باندې. او هغه بل ورور د وینې مساله وه چې ترافیکي پېښه وشي، بدبختانه په کابل کې او په نورو د افغانستان په لویو ښارونو کې چاودنې دي، بمبارۍ دي، انتحاري حملې دي، د غیر لپاره موږ په انفرادي ډول باندې تر اوسه پورې یو څه کړی دي، خو دا چې په منظم ډول چې موږ غیر لپاره تر اوسه پروګرام نه دی ورته ترتیب کړی، نو هغه موږ په خپل پلان کې داسې پلان ورته لرو چې موږ به د هغو لویو شفخانو سره هغه د وینې ډونر شي دي په سره چې هغه وینه ورکوي، د هغې لیستونه به موږ شریکوو چې په دې باندې د موږ په غونډو کې څو ځلې بحث شوی دی، خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ویل د اقتصادي ستونزو له امله موږ هم نه توانېدلی چې یو منظم پروګرام د دې هغه لپاره جوړ کړو، لکه څنګه چې په ننګرهار ولایت کې څو وخت مخکې اما خوشبختانه هلته ځوانان او د نورو ټولنو مدني ټولنو خلک راغلل او په ډېره پراخه پیمانه د وینې کمپاین وکړه او هلته دوستانو وینه ورکړه. د هغې نه په عبرت اخیستلو موږ هم همداسې په دا تېره غوښته کې د موږ په دې باندې بحث وشي چې موږ به د ډونرانو د وینې ګروپ ټول مخکې د مخکې نه معلوم کړو او دا لیستونه د شفخانو سره شریک کړو چې کله د دوستانو ضرورت پېښېږي نو موږ به انشاءالله ډونر به حاضر وي او دوی به ورځي خپله وینه به ورکوي.
ډاکټر صاحب، یو مخکې خبرې تاسو سره وکړل، دغه د احتیاط موضوع هم تاسو ورته اشاره وکړه چې په ځینې ولایتونو کې اکثره په لرې پرتو سیمو کې هغه ولایتونه چې د افغانستان د مرکز نه څلری پراته دي، هلته ځوانان په مختلفو نشه یي موادو باندې اخته دي او بیلابیل ستونزې ترې پیدا کیږي. نن هم ولسمشر اشرف غنی همدې مسلې ته اشاره وکړه چې کله ځوانان معتاد شي نو دغه معتاد په دې معنی ده چې هغه د نامنۍ لپاره پیسې عسکر جوړیږي، هغه به هر څه کوي. تاسو ویل چې د معتادینو لپاره هم یو څه پروګرام لري، دې باره کې مې څه رڼا واچوي. یو بل خبر هم دغه د مطالعه وکړه، په هغه بل ګروسته یو څه خبرې وکړه چې دغه د مطالعه فرهنګ او د مطالعه لپاره زمينه برابرول، ځکه سړی که مطالعه کوي نو مجبور کتاب ته ضرورت لري، کتابتون ته ضرورت لري، انټرنیټ ته ضرورت لري چې هغه په باندې تحقیق وړي څېړنې وکړي، هغه ته ضرورت لري. څومره امکانات شته دي؟ نو اول د احتیاط مسله باندې یو څه پروګرام چې تاسو لري د باندې رڼا واچوي، دغه نور څه بل شو مطالعه خواته
مو خلک په اوږد مهاله کې پروګرام هټه دا په پروګرام کې لري چې موږ د دغه معتادینو د درملنې لپاره یو رښتون ولرو، خو تر اوسه پورې موږ په هغه باندې نه یو توانېدې. تر اوسه پورې چې په دې اړه باندې موږ کوم کارونه تر سره کړی دي، هغه په دوو برخو یا په دوه اړخونو کې دي. یو دا چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره موږ په مختلفو لارو چارو لکه هغه د مجلې په شکل باندې، لکه کله کله د بعضو رسنیو د لارې، خصوصا د دغه ټولنیزو رسنیو چې دي لکه فیسبوک او ټویټر او د پاور ته بعضې نور ویبپاڼې چې دي، د هغې د لارې نه موږ بعضې نشرات کړي دي په دې اړه باندې، یعنې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره موږ په دې اړه باندې یو څه کړي دي. او د دې سره په څنګ کې د موږ دغه رضاکارانه دوستان چې دي، د هغې سره موږ د خبره شریکه کړې ده چې دوی په خپلو کلیو کې په خپلو محلو کې هر څوک چې په روغ دی وي نو د هغې سره مرسته وکړي، او هغه د درملنې مرکزونو ته چې په تقریبا اوس په هر ولایت کې شتون لري، په کابل کې خو څلور پنځه مرکزونه یې دې لپاره شته دي، نو هغه موږ تقریبا لاس نیولي راوستلي دي. حتی هغه که یو څه ډېرې هغه کرایه یې او دا شان هم موږ د دې ټولنې د خانلوی ته تر اوسه پورې ورکړي دي. نو په دې شاوخوا کې تقریبا اویاو په شاوخوا کې معتادین د موږ دغه ځوانانو ترک کړي دي او هغه یې راوستلي دي. موږ په هغه خپل ډیرو کامو مالی امکاناتو د هغه سنټر ته معرفي کړي دي، او نور هغه د درملنې مرکزونه چې دي او په هغې کې دی هغه خپله تداوي شروع کړې ده. یعنې موږ په دوو برخو کې تر اوسه پورې کار کړی دی. یو دا چې عامه پوهاوی چې کرکیله یې ونهشي، قاچاق یې ونهشي، تولید یې ونهشي، د هغې اضرار او د هغې هغه ټول هم په علمي لحاظ باندې او هم په ټولنیز ډول باندې موږ د هغې دپاره عامه پوهاوی کړی دی. او بل دغه هغه چې ما تاسو ته وویلې چې موږ دغه ځوانان چې روغ دي هغه موږ معرفي کړي دي او هغه هم لاس نیولي رانیولي دي، او پاسې ډېرو خبرو اترو نه هم دی دې ته وادار کړي دي چې دی لاړ شي او خپله
او دا چې په ځوانانو کې د مطالعه دود کول او د مطالعه سره د دوی لیوالتیا او مخکې ملي چیز بعضی ضرورتونه دي چې هغه ورته پوره شي، تاسو په خپل دغه پم د ټولنې په مالی لګښت باندې دغه امکانات برابروي او کڅوګدي چې په دې برخه در سره همکاري کوي؟
په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې موږ یو ورکه کتابتون لرو په خپل د ټولنې په مرکزی دفتر کې، البته چې په هغه کې ډول ډول کتابونه شته دي، د هر مسلک کتابونه شته دي، او د دې سره په څنګ کې لکه مخکې چې ما تاسو ویلې هر نوای کتاب چې چاپیږي او یا څوک ژباړي الوا دغه یو لنډیز پیغام خپل د هرې جمعې په پروګرام کې وړاندې کوو تر څو ځوانان د مطالعې فرهنګ سره وبالو او دغه فرهنګ د کلتور په دای کې دود شي.
څومره بخنه غواړم ډاکټر استاد خبرې مونږ ولې څومره ځوانان علاقه مند لري مطالعې سره دا وسال کې
اوس چې سړی ګوري هغه لوستي ځوانان تقریبا 80% د دې علاقه مند دي چې دوی مطالعه ولري. خو البته دلته یو هغه دا چې دوی اکثره هغه خپل چې کوم فاکولټا وي یا کوم مکتب کې وي دوی زیاتره کوشش کوي چې هغه ډېر ووایي. موږ ورته هغه دا چې دې سره په څنګ کې به تاسو خپل آزاده مطالعه هم ولري هغه کتابونه چې هغه د انسان په ژوند کې ډېر دخت لري لکه نن سبا په افغانستان کې ناامني نفاق او بدبختۍ چې کومې روانې دي سول هم نشته ده او د دغه په اړه باندې بعضې د سیاسي شعور د پراختیا لپاره هم اوس ډېر ښایسته کتابونه په کابل کې هم چاپ شوي دي هم ژباړل شوي دي او هم لیکل شوي دي. نو د دې لپاره اوس په کابل ښار کې مختلف کتابتونونه شته دي او هلته مطالعه جریان لري او همدارنګه موږ ځوانانو ته همیش دا توصیه کړې ده چې هر هغه ورور هر هغه ځوان چې هغه په پوهنتون کې محصل وي او یا په ښوونځی کې مطالعه وي او هغه انټرنیټ و تلاش رسای نه لري او یا فیصله ایمیل ادرس نه لري او فیسبوک پانا نه لري موږ د هغې لپاره یو وړوکی د کمپیوټر لیب ورته جوړ کړی دی. دوی ته هغه په ډېر اسانه شکل فقط دوی سره کومک کېږي چې دوی څنګه فیسبوک نه ګټه واخلي او څنګه د خپل ایمیل جوړ کړی شي ترڅو دوی ته هغه مواد چې یو څوک دوست یې جوړ برابروي هغه دوی ته یا د فیسبوک د لارې نه او یا هم د انټرنیټ د لارې نه دوی ته ولېږل شي او دوی هغه مطالعه
صحیح. ډاکټر صاحب د خبرونه په پیل کې تاسو ویل چې په افغانستان کې د تقریبا ډیر شاید 15 کال شاوخوا څلوېخ کال دغه جنگونه او جګړې روان دي په ځوانانو یوازې په ځوانانو نه بلکې د افغانستان د ټولنې په ټول قشرونو باندې هغه منفي اثرات خپل پرخې دي. دغه تاسو ویل چې د ځوانانو د فکر د بدلولو لپاره دغه مثبت فکر کول یو نوی خبره ده نو څومره تاسو په ځوانانو کې دغه مثبت فکر کول وسوینه فکر کوي چې افغان ځوانان سره د دې چې دغه جګړه لا هم روانه ده وغه سره دی پاتې دي او منفي فکر اتمان جګړه چې په هیواد کې راځي د فزیکی بربادی ترڅنګ په رواني لحاظ او په فکری لحاظ هم ټولنه اغیزمنه کوي او هغه خپل اثرات الته پریدي نو څومره وس ځوانان مثبت فکر ته لیواله دي او په دې برخه کې تشویق شوي دي چې د منفي فکر کولو پر ځای وس مثبت فکر وکي.
رئیس صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان په ټولیز ډول ځوانان په دوه کټګوریو موږ ویشلای شو یو ښاري ځوانان دي او یو هم کلیوال ځوانان دي. بدبختانه په کلیوالو ځوانانو کې دغه ستونزه تر اوسه پورې هم شته چې دوی د جګړو لیکو ته ځي او دوی د مطالعې د فرهنګ سره د مکتب سره د پوهنتون سره د درس سره د دې علاقې دومره زیاتې نه دي لکه د ښاري ځوانانو او ښاري ځوانان برخلاف د کلیوالي ځوانانو پر خلاف باندې دوی د دې وړتیا اوس ډېره زیاته لري چې دوی څه ډول مطالعه وکړي څه ډول مثبت فکر وکړي او تر کومه ځای پورې چې زه ګورم په ټولنه کې چې زه د ځوانانو سره مې راشدار شې نو زه نه تنه دا چې د یوې ژبې ځوانان چیرې ناست وي د مختلفو ژبو د مختلفو اقوامو د مختلفو ولایتونو ځوانان د دې سره اوس د دې فکر پیدا شوی دی چې په دغه جغرافیا کې چې هر څوک اوسېږي هغه افغان دی او تر څو چې افغان یو نشي او د بهرنۍ مداخلو په وړاندې یو جدي عکس العمل ونه کوي نو دا وطن به نور هم بربادوي ته ځي نور به هم ورانیږي د تاجک په درد باندې به پښتون دردمن شي پښتون په درد باندې ازبک دردمن شي د ازبک په درد باندې هزاره ورور دردمن شي. دغه مسله په ښاري ځوانانو کې اوس ډېر زیات روشنې کړې دي د ښاري ځوانانو ذهنونه هغه مثبت طرف ته ډېر زیات مایلان لري او ډېر زیات اوښتي دي اما د دې لږ په خلاف باندې کلیوالي ځوانان چې هغه لږ دغه بدبختۍ ته په صلاح هم لمن وهي او هم لږ ځکه د دوی لپاره کار نه دی شوی دا ګیله زما د دولت نه هم ده او د بعضو نړیوالو هغه مرستندو ټولنو نه هم دا چې په کلیوالي ټولنو کې دغه شی ته تر اوسه پورې
کار نه شوی. بله مننه ډاکټر صاحب د خبرونه ورستی شبی دی. یو درې تنو اوریدونکو بیا هم ډیر وخت انتظار سره په ټلیفون کې زنګ وهلی دی. د دې پښتنې د تراخ لمه د غنورسته بعد خبرونه پایته ورسو ګور چې دی اوریدونکو کم ځنه زنګ وهلی دی او څه پښتنه لري مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نو بته ارزنه د زنګ وهلی نوم دی وخت لا پښتنه وکړه مهرباني صاحب غاوره. سلام علیکم صاحب غاګ دې سم نوري بل لاین کې به پروفیسر صاحب تاسو تاسو زنګ راوخلی مهرباني وکړئ صاحب څو خبرې کوي.
السلام سلامونه نه کې له احترامات ومنه بیچاره د ننګرهار ته په تماس خم
مهرباني
زموږ د ملمنه د پښتنه کې تاسو ځانان او متعلمین دا مطالعه تشویقوي کوم رز مطالعه د ځوانانو د پر لازم لري چې هغه مطالعه وکړي په دې مثال کې جغرافي مطالعه وکړي نور څه کې مطالعه وکړي کوم رز مطالعه د ځوانانو پر رسیدې چې هغه تر استفاده وکړي ول څه ملت نه برهمن شي په دغه پرګه موږ معلومات راکړي چې کوم رز مطالعه
صحیح ده
هرکو ته ډیره ضروری ده خاص کر ځوانانو ته
صحیح ده مننه بیچاره صاحب چې زنګ وهلو بل اوریدونکو ته وخت ورکو تاسو نه پته صاحب مهرباني وکړي. امریکا غږ آشنا راډیو د ځوان هلي خبرونه وري ارزنه د جزنګ وهلې نوم دی واخله پښتنه وکي. سلام علیکم.
سلام رحیم صاحب.
علیکم سلام څوک خبرې کوي صاحب؟
هلو
اور مغه دي څوک خبرې کوي صاحب؟
زه کشمیر خان درملوال د خیبر پښتونخوا عارفور نو تاسو سره تلتم کار کوم.
مهرباني وکړه کشمیر خان پښتنه وکړه.
سلام علیکم کی اله ومنه تاسو د ډاکټر صاحب ټول.
وعلیکم سلام مهرباني.
تاسو نه هله ډاکټر صاحب
وام خصه پښتنه نو خصه متاسفانه غږ سم نو ورېدل کېده یو څه قطع وصل کېده خو ما د پښتنه وښله یو ورسته ورېدونکو تام وخت ورکول شم د خبرونه البته تقریبا 8 دقیقې پاتې دي مهرباني وکړئ سب تاسو نو بته.
السلام علیکم.
علیکم سلام.
زبل الحمد ایران د ترنت کا ټلیفون په لګم د اشنار رادیو کار کوم کې ورېدونکو ته واپس واپس سلامونه وړاندې کوم باندې سلامات وکړه. ډاکټر ته دوه نظرونه زوایم چې دوی د ټولنه جوړ کړي ده کدی غواړي چې پرمخ ولاړ شي. یو باید ځوانانو ته سیاسي پوهه ورکړي شور ورکړي په ځوانانو کې سیاسي پوهه نشته په ستر باندې حساب دا غواړي ده دا جنگ په باندې تعبیر ته دا یو خبره دوایم ملت جوړول ملت جوړول به جوړ کی چې وزباک تاجک ترکمن پښتون هزاران نورستانای مستول افغانانو دا باید نه وي دا چې په مشکل ارڅو کلاس وایي دا زموږ دشمن دی په دین په دنیا دا موږ د سمندې وخت خبر ته کومه ملانه سردین د یو چرګ چې ځان درلودي ټول سرورونه وو په یو برس جنگ نر سره کوي بازار پلان رنگ راول په یو باندې ستور رنگ واچو تور سو مختلف رنگونه ټول یو بل د سرو کته چې د خارجيان دی غوښ د په جنگ سره شروع کړ څلويش کال جنگ ته بمټ کده په موږ باندې خارجيان رنگ چولای شي.
ډیر زیات مننه تاسو نه بلال خان تیران نه دی زنګ وهله ډیر ډاکټر صاحب دا اوریدونکو پښتنه دی واورې د لیورسي شي بي دي د اوریدونکو په پښتنو باندې هم د سي عمومي جواب خصوصا دا اوریدونکو بلال خان چې زنګ وهله و مشوره هم دا و چې په سیاسي لحاظ باندې باید د ځوانانو هغه په حل وړ شي. دلته فیسبوک هم اوریدونکو مختلفه پښتنه پرې خدي یو پښتنه چې تاسو لولم چې دا یو اوریدونکو د هغه په نامه اوریدونکو د پښتنه را لګلې د زمير صافي په نامه دی چې پلر پروتو سیمو کې د بیوزلو ځوانانو د پاره تاسو د تعلیم څومره اهل ځل کړی دی چې دوی تعلیم کې ځکه وایي دوی مشران هم د تعلیم پر ځخ باندې نه پیږي. نو د ټولو پښتنه ته لاند جواب او یو پیغام دی هم د خبرونه ورستي برخې اورم درې دقیقې وخت لرو صاحب.
ډیر مننه زه فقط لکه څنګه چې د ورور وویل نه تنه چې موږ ځوانانو ته د خپل مسلکي مطالعه لپاره دوی هڅو تشویق کوي د موږ د جمعې ورځې په پروګرام کې هر پروګرام کې د موږ همدغه هیله او هغه د ځوانانو نه هیله کوو د ځوانانو نه امیشور توایو هڅوي چې دای باید سی خپل سیاسي شعور پیاوړی کړي ترڅو چې په ځوانانو کې سیاسي شعور ونه پنځول شي ځوانان سیاسي شعور ونه لري نو همدغه سینا خپل لکه د 15 شکل چې موږ ته په هیواد باندې حاکم دي او په موږ باندې دا ناخوالې تیریږي نو همدغه ناخوالو سره به موږ لاس او ګریوان وو نو موږ همیش ځوانانو ته د سیاسي مطالعې سپارښتنه کوو او دوی ته همیش دا وایو چې دوی خپل سیاسي شعور باید پیاوړی کړي نو د ما مشوره به البته دغه ورور د خبرو په تایید باندې ځوانانو ته همدغه وي چې دوی د خپل مسلکي زده کړو سره په څنګ کې باید سیاسي مطالعه ولري تر څو دوی پوه شي چې په نړۍ کې څه تیریږي او د موږ د بدبختیو اصلي عاملین څه دي او عاملین څوک دي او عاملین څه دي تر څو چې دوی سیاسي مطالعه ونه لري په دې مسایلو دوی نه پوهیږي او آزاد کیږي او بل خبر لکه دا غږ موږ په پښتنه باندې زه پوه نشم په ټلیفون کې خبره ما
وانه وای هغه بردونکو پاکستان یې څنګه ولوي چې بهرنی هیوادونو کې تجارتان وسیږي تاسو کولای شي چې هغه نه هم د مرستې غوښتنه وکړي
وګړه خاله موږ تر اوسه پورې د بازار ځوانانو سره ملګرو سره چې په دوبۍ کې دي او هم په ترکیه کې اوسه دوستان دي دغه سره امریکا نیولې ده هغه د موږ سره د مرستې وعده کړې ده خو تر اوسه پورې موږ مرستې لا ترلاسه کړې نه دي نو دا هم وعده کړې ده امید چې په عمل باندې بدل شي
ډېر زیاته مننه بله بلې ډېر زیات مننه متاسفانه وخت خلاص شو ډاکټر صاحب سالم مزغر خل تاسو نه مننه کوم چې راغلي په خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته درنډونکو د ځوان هلی خبرونه پم دی ځای پای تر سیږي راتلونکو خبرونه پر چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کوم ټول په لاله سپارم پاتش پم نکمرغه د لا پامند په هر ځای کې چې څه خښ پولري
شیبو شیبو باران دایا رخ کی لک پشیبو شیبو باران جنن شی پاتے جانان پاتے جانان پاتے جانان گلورین گل بدن جانا دایا رخ کی لک پشیبو شیبو باران دایا رخ کی لک پشیبو شیبو پاتے جانا گلورین گل بدن جانا دایا رخ کے لک پشے بو شے بو بارا دایا رخ کے لک پشے بو شے بو بارا گلاب زپر سو ساس کی د شبنم ہگا نغمہ ہگا رباب زپ کی درد زپ کی غم ہگا تصویر دس پرلی زپ تصور د بیابا چنن شی پاتے جانان پاتے جانان پا پات جانا گلورین گل بدن جانا دایا راخ کے لک پشے بوشے وہ بارا دایا راخ کے لک پشے بوشے وہ بارا زما دل بر زما دلدار ہگ سدا سدا بہار